السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبري مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دا نیم ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د روزګان ولایت سیمه ییز مقامات وي په دغه ولایت کې د درې څلوېښتو لا درکه شوو افغان سرتیرو له جملې څخه د اووه ویشتو جسدونه موندل شوي او پاتې نور هم لا درک دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک له سیستم څخه به په راتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې استفاده وشي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په میدان ښار کې د یو شمېر اعتراض کوونکو لخوا لا هم د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې اته ملکیان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش او د جاپان صدراعظم نن موافقه وکړه چې د شمالي کوریا پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه دي پر ځای وي. د خبرونو تفصیل. په میدان ښار کې د یو شمېر اعتراض کوونکو لخوا لا هم د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د میدان وردګ امنیه قومندان مل پاسوال وای سمیمی شیبه وړاندې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
لاره بند ده. د 15-16 نفر اوس هم مرکزي حکومت غوښتي دي ورسره په خبرو کې دي او د اوتر مابین خبرې روانې دي. انشاءالله ډېر ژر به دا لاره خلاص.
دغه اعتراض کوونکو نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې په سیاسي چارو کې د دوی مشارکت د ولایت په مرکز کې د پوهنتون جوړیدل او په رسمي چارو کې د میدان وردګ د بشپړ نوم کارول د دوی عمده غوښتنې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویل چې زرګونه مسافر د دې لارې دواړو خواو ته بند پاتې دي. د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې اته تنه ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بلخ د امنیې قومندانې ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو ته وویل چې قربانیان ټول ملکي وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دغه ماین نن سهار په قوچ قزل سیمه کې پر یوه سراچه موټر چاودلې دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې امریکایي پوهنتون هغه کسانو ته چې د کانکور په وروستۍ ازموینه کې 300 یا تر هغه ډېرې نمرې وړي وي بورس یې ورکوي. د دغه پوهنتون په یوې اعلامیه کې راغلي چې د دغو محصلینو لپاره د لایسنس په ټولو پروګرامونو کې له 90 تر 95% بورس یې په پام کې نیولې دي. د نوم لیکنې وروستۍ مهلت د اسد یا زمري میاشتې 24 نیټه ټاکل شوې ده. سموږه غلا زده راډیو اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریز انتونیو ګوتریش او د جاپان صدراعظم شینزو آبه نن چهارشنبه موافقه وکړه چې د شمالي کوریا پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه دي پر ځای وي. انتونیو ګوتریش نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې له ښاغلي آبه سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې پیونګ یانګ د اټومي وسلې د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
I fully support the negotiations taking place between the United States and
the PRK. زه د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د ترسره شوو خبرو پر ملاتړ کوم. هدف مو ده چې موږ ټول د اټومي وسلې د لمنځوړلو په برخه کې یو داسې نه بدلیدونکې او د تایید وړ تړون شاهد اوسو چې ډاټ راکړي چې شمالي کوریا کولای شي په دې سیمه کې د نړیوال ټولنې یو عادي غړی وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روان کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره ولیدل او موافقه وسوه چې شمالي کوریا به خپل اټومي وسله له منځه وړي. شغلې ګوتریش تر دې وړاندې ویلي و کچېرې ترې وغوښتل سي نو ملګري ملتونه اټومي وسلې د له منځه وړلو د خبرو اترو او څارنې په برخه کې مرستې ته آماده دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي به سبا پنجشنبه په ناګاساکي کې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې د امریکا له لوري د جاپان په دغه جنوب لویدیځ ښار کې د اټومي بند استعمال د 3 کال د لمانځلو په مناسبت جوړیږي. قزاقستان په هغه وخت کې د تقریبا نوي بهرني تلویزیوني شبکو مجوز بیرته واخیست. د قزاقستان د اطلاعاتو او مخابراتو وزارت چارواکو نن ویلي چې دغه چینلونه د ثبت او رجستر د نوي قوانینو د نه پلي کېدو له کبله تړل شوي دي. ویل کېږي په دغو تلویزیوني شبکو کې ان ټي وي پلس رشیا، رشیا ټوډی، سپاس، میوزیک باکس، فیشن ټي وي او داسې نور شامل دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د نوي قانون شپږ میاشتې تیر شوي دي خو دغو شبکو خپل دفترونه په قزاقستان کې د قانوني په ډول نو راجستر کړي. اعلامیه زیاتوي د 299 نورو بهرنیو چینلونو چې په قزاقستان کې خبرونه لري او نوې قانوني عملي کړي نشرات کولای شي. او د استونیا پوځي هلیکوپټري لا هم په توغندي پسې ګرځي چې تېره ورځ په ناڅاپي ډول د دغه هېواد په جنوب کې فایر سو. دغه توغندۍ د ناټو د هوایي تمریناتو پر مهال د یوې هسپانوي جټ الوتکې لخوا چې په دغو تمریناتو کې یې برخه اخیستې وه توغول سوی دی. دغه له هوا څخه هوا ویشتونکی توغندۍ 100 کیلومتره واټن وهلی سي، خو چارواکي وایي کېدی سي دا توغندۍ له چاودنې پرته کوم ځای پر مځکه لګېدلی وي. د چارواکو په خبره دا توغندۍ د اوتاپا ښار جنوب ختیځ ته نږدې فایر سوی دی. د استونیا هوایي ځواکونو مشر ویلي چې دغه توغندۍ له 50 تر 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد درلودل چې په وینا یې ډېر تخریبونکی نه و. په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي چې هسپانوي جټ الوتکې څنګه په تصادفي ډول دغه راکټ فایر کړ. د استونیا صدر اعظم پر خپل فیسبوک لیکلی چې د دغه هېواد دفاعي ځواکونه به د دوی له متحدینو سره د دې پېښې ټول اړخونه وپلټي او د دې پېښې د تکرار د مخنیوي لپاره به هر ډول هڅې وکړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د روزګان سیمه ایز مقامات وی په چنارتول سوالی کې د ملي اردو د دریت سلويخت وشل شو سرتیرو له جملې څخه د وویشتو جسدونه موندلې دي.
درود څنګه سرتیری یا شهیدان دی یا د دې سره و وویش جسد شهیدان اوس موږ په لاس راغولې دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د بایومټریک سیستم څخه به پراتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د ولسمشري په انتخاباتو کې ګټه پورته کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دې ګوند د زندانیانو په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مشرۍ ورستۍ څرګندونې دسیسه بللې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او حقوقي چارو کارپوهان وایي هغوی چې د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه خبرې کوي باید تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیول شي.
موږ دلته څارنوالیان لرو، د دې لپاره قوانین لرو، هغه باید په دغه افرادو او اشخاصو باندې تطبیق.
او په نړیوالو مسایلو کې بیا وری چې د ماليزیا په خوانې صدر اعظم تورن شوی دی چې په لسګونه میلیون ډالر یې وهلی دی. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د اورسګان ولایت سیمه ایز مقامات وی د دې ولایت په چنارتول سوالی کې د دریت سلويخت وشل شو سرتیر لول ډلې څخه تر اوسه د 22 جسندونه موندل شوی او 14 نور لا درک دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وان محمد رادمنش بیا د 150 سرتیرو وشل تاییدوي او وایي چې نور کوم چا د زیان نه دی اوخته. دا په داسې حال کې د څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو په چنارتور سوالی کې د ملي اردو پر یو کمپ ډلیز برید وکړ چې پر مهال لسګونه سرتیری لا درک شول. په دې اړه نور حال لسیمې زموږ د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې اورو.
د اورسګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په چنارتول سوالی کې د درو څلوېښت نه درک سرتیرو له جملې څخه د 22 تنو جسدونه موندلي او په خبره یې چې 14 تنه لا نه درک دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو په چنارتول سوالی کې د ملي اردو پر یو کمپ ډلیز برید وکړ چې پر مهال یې لسګونه سرتیري نه درک سوله. د یادې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې د ملي اردو په دغه کمپ کې 15 افغان سرتیري میشت وه، خو کله چې وسلوالو طالبانو ورباندې برید وکړ 23 نه درک سوه او 22 تنه یې له طالبانو ځانونه خلاص کړه. شاغلی فیض محمد وایي د پاتش پاڼه ستنو درک لا تر اوسه معلوم نه دی چې طالبانو وژلي او که یا هم ژوندي دي، خو په خبره یې چې دغه سرتیرو د پیدا کولو په مخه د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړې.
درود څنګه سرتیر یا شهیدان دي یا د دې سره و دغه جسد شهیدان اوس موږ په لاس راغلي دي. په متباقي پسې مو چې شهیدان ځایونه داسې معلوم و او نن مو سپین ږیري لېږلي دي چې د طالبانو د دوه جسد د کډریز مور سره دي چې دا تبادله وکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په اورسګان ولایت کې د ملي اردو د سلرمې پلې لیواله مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه شوه. د ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنش بیا په چنارتو ولسوالۍ کې د جیر سرتیرو وژل کېدل تاییدوي او وایي چې نور کوم چا ته زیان نه دی رسېدلی. هغه دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې نادرک سوي سرتیري هم پیدا سوي او ټول روغ دي او بیرته یې د وسلوالو د ځپلو په مخه وسلې اخیستې. د نوموړي په وینا چې هلته کمانډو سرتیري رسېدلي او اوس د ولسوالۍ وضعیت عادي دی.
ډېر نفره دیرش نفر د مونږ شهیدان شوی دی او بس او نور ټول ژوندی دی ټول پیدا شوی دی په ولسوالۍ کې ده او همدارنګه زه تاسو ته په اطمینان باندې وایم چې دا ټول بیرته ګرځېدلی اوس په جګړه کې د دښمنانو په مقابل کې په ټول شهامت باندې جنګیږي.
په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له بریدونو روغ وتلو سرتیرو ازادي راډیو ته له دې وړاندې ویلي وه چې څلور څلوېښت ملګري وژل سوي او یو شمیر لا نور هم نادراکه دي، چې په وژل سوو کې د کنډک قومندان او نور ټولګۍ مشران هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ښاغلي ردمنیش رسنۍ ته ویلي وه چې په چنارتو ولسوالۍ کې یوازې د ملي اردو پنځه تنه سرتیري وژل سوي او څلور تنه نور هم ټپیان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په راپور کې مو اوریدل چې د روزګان ولایت سیمه ایز مقامات د دې ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې د درې څلوېښتو وشل شوو سرتیرو له جملې څخه تر اوسه د وویشتو جسدونه موندل شوي او یو شمېر نور سرتیري لا هم لا درکه دي. خو د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان محمد ردمنش بیا وایي چې دیرش سرتیري وژل شوي او سیمه اوس د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. دا په داسې حال کې ده چې اروزګان ولایت د خاص اروزګان پولیس ولایت کې هغه سرتیري چې وسلوالو طالبانو ور باندې ټولې لارې تړلې دي او اوس کلابندي، ازادي راډیو ته په تلیفون ویلي چې نه ورته تنخواګانې رسېدلي او نه هم لازم خوراکي مواد لري. د دفاع وزارت بیا وایي چې د دې مشکل د حل لپاره د دوی هلیکوپترونه اوس سیمې ته پرواز کوي او اکمالات رسوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک له سیستم څخه به په راتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې استفاده وشي. د یاد کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل د وخت او امکاناتو د کموالي له امله د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم څخه استفاده نشي کېدای. یو شمیر سیاسي ګوندونه بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا دلیل غیر منطقي ګڼي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په داس حال کې چې د هیواد ځینو مطرح سیاسي ګوندونو د ولسي جرګې پر روانو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم څخه پر استفادې ټینګار کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه سیستم څخه استفاده نشي کېدلی. د یاد کمیسیون کمیشنر اویان حفیظ الله شمی ازادي راډیو ته وویل د دې کار اصلي لامل د وخت کمښت او د لازمه اندازه تجهیزاتو نشتوالی دی. خو دی وایي د ولس مشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د بایومیټریک له سیستم څخه استفاده وشي.
با توجه به اینکه کمیسیون در جریان فعالیت‌های عملیاتی انتخاباتی ولسی
دی وایي ته په کتو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په عملیاتی کارونو بوخت دی او دغه انتخاباتو ته یوازې او یا نورې ورځې پاتې، نو ځکه د بایومیټریک سیستم عملي کېدل تړلې ګڼي. خو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولس مشرۍ په انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم څخه استفاده وشي. دا څرګندونې لاغې وروسته مطرح کېږي چې د حکومت، انتخاباتو کمیسیون او د ځینو سیاسي ګوندونو ترمنځ د ګډو غونډو لړۍ د تېرې دوشنبې په ورځ د جمهور رئیس د دویم مرستیال لخوا په وفق رئیس جمعبندۍ پای ته ورسېدلی. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش په دغې جمعبندۍ کې د انتخاباتو په اړه د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو سره غونډې مهمې او له هر اړخه یې په انتخاباتو کې لاسوهنې د نه منلو وړ وبللې او په وخت یې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د جمعبندۍ په یوه فقره کې دا هم راغلی دي چې د بایومیټریک په طرحه کې هم د وخت او حمله تخنیکی اړخه د اړوند ادارې لخوا ډاډمنتیا نشته. دا جلسې له هغه وروسته پیل شوې چې د هیواد ځینو مطرح سیاسي ګوندونو بیا بیا د انتخاباتي سیستم په تغییر سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو په ټول بهیر د څار پر حق او په انتخاباتو کې په بایومیټریک سیستم ټینګار کاوه. حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي، وحدت اسلامي، د ملي محاذ ګوندونه او د حراست او ثبات شورا د دغو بدلونونو غوښتونکي دي. ټاکل شوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه او د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات بیا د روان کال د حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. له دې سره ځینې سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا ګام غیر مسؤلانه ګڼي. د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج وایي
کمیسیون انتخابات د ای رابطه
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه غیر مسؤلانه ځواب ورکړی. هم په تخنیکی او هم وخت په کتو د میزان تر 28مې نیټې د بایومیټریک سیستم عملی کیدونکی دی. ښاغلی تاینج هیلمندي ښیي چې په دې اړه بیا کتنه وشي. کناده د پوینا دوی به د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې له درغلیو ډکو انتخاباتو ته اجازه ورنکړي. خو د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید که څه هم په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم یو معقول امر ګڼي، خو له تخنیکي، مالي او عملي کېدو له مخې دا یو اوږدمهاله کار ګڼي. د ده په وینا په منډه او له چمتووالي پرته له دغه سیستم څخه استفاده به ناوړه نتیجې ولري.
د یوسف خان ځدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د بایومیټریک سیستم څخه به په راتلونکو انتخاباتو کې نه بلکې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې استفاده وشي. دا کمیسون وایي چې د وخت له کموالي له امله نشي کولی دا سیستم وکاروي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دا دلیل غیر منطقي ګڼي.
زما رایا زما حق
نیزان اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دې ګوند د زندانیانو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وروستی بیان دسیسه بولي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر سیما سمر په دې وروستیو کې ویلي چې د حزب اسلامي زیاتره آزاد شوي زندانیان طالبانو. د حزب اسلامي یو بیان د ازادي راډیو ته ویل چې د دوی آزاد شوي زندانیان له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري او له ازادېدو وروسته عادي ژوند پیل کړی دی او له سیاسي مبارزو سره یوځای شوي دي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې دي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو ویان حشمت الله ارشد وایي چې د دغه ګوند آزاد شوي زندانیان له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. ښاغلی ارشد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي آزاد شوي زندانیان بیرته جګړه ییزو لیکو ته نه دي ستانه سوي. نوموړي په دې اړه د سیما سمر وروستۍ څرګندونې یوه دسیسه وبلله. هغه وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر چې کومې ادعاوې کړې موږ هغه په کلکه ردوو او دا یو تور او دسیسه ده. که چیرې سیما سمر ادعا لري یو کس دې راته وښایي چې له طالبانو سره دې اړیکې ولري او یا هم له ازادېدو وروسته دې د جګړو لیکو ته تللی وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر دوه ورځې وړاندې په بلخ کې ویلي و چې د حزب اسلامي په نامه د افغانستان له زندانونو نه د طالبانو د ډلې غړي آزاد سوي دي. که څه هم اغلی سمر په دې اړه اسناد نه دي وړاندې کړي، خو له افغان دولت یې غوښتي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د راتګ لپاره د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او د افغان دولت د سولې د هوکړې له مخې تر اوسه په څلورو پړاوونو کې د افغانستان له زندانونو نه د حزب اسلامي 1510 تنه زندانیان آزاد سوي دي. د حزب اسلامي یوه سرچینه وایي چې ټاکل سوي په نږدې راتلونکي کې د دغه ګوند یو شمېر نور زندانیان هم له زندانه آزاد سي. د حزب اسلامي د ویان حشمت الله ارشد په وینا د دغه ګوند یو شمېر زندانیان لا هم د افغانستان په ځانګړې توګه په باګرام او پلچرخي زندانونو کې بندیان دي. ښاغلی ارشد هم دا شان وایي چې له څو کلونو را په دې خوا د دغه ګوند یو شمېر غړي حتی په ګونټنامو زندان کې د زندان شپې ورځې تېروي. ازادي راډیو په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د محبسو او توقیف خانو له رئیس عبدالعلیم کوهستاني او همداشان د لوی څرنوالي له ویان جمشید رسولي سره اړیکې ټینګې کړې. خو دواړو د سیما سمر د ادعاو په اړه له نظر ورکولو نه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګلال د حزب اسلامي د خوشي شویو زندانیانو په اړه د سیما سمر وروستۍ څرګندونې مغرضانه او سیاسي بولي. ښاغلی لال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په بشپړ ډول دغه کمیسیون ملي نه دی او دا یو سیاسي کمیسیون دی چې د یو ځانګړي قشر لپاره کار کوي. موږ له دولت غواړو چې د کمیسیون برخلیک دې مشخص کړي او دغه کمیسیون د ملي کړي څو کمیسیون ملي چلن وکړي نه سیاسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نظر واخلو خو بریالي نه سو. ښاغلی لال همداشان وایي د بشري حقونو سازمان په دې اړه چې ګواکې د حزب اسلامي په آزاد شویو زندانیانو کې طالبان شامل دي اسناد په لاس کې نه لري. د نوموړي په خبره که په دې برخه کې کره اسناد موجود وي باید له اړوندو دولتي بنسټونو سره دې شریک کړای شي.
خبري مجله اوري. تاسو زم غاګله ازادي رادیو او راي ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وره دولسي جرګي یو شمیر غړي او د حقوقي چارو کارپوهان وي هغه چې د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه خبرې کوي باید تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیول شي. دوی وایي هیڅوک حق نه لري چې د ملي مسایلو په اړه عامه ذهنونه مغشوش کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ویلي چې طالبانو د انتخاباتو د سندېدو سربیره له امریکا سره په خبرو کې ځینې نورې غوښتنې هم مطرح کړې دي. د سولې علي شورا او طالبانو د احمد سیدی خبرې رد کړي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د ملي مسایلو په اړه د افرادو له لوري د غیر مسؤلانه څرګندونو دوام د اندېښنې وړ دی. دوی وایي د ملي مسایلو په اړه هر ډول څرګندونې او بیا په ځانګړې توګه د نظر د خاوندانو له لوري باید د اسنادو له مخې وي. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای:
حکومت نه جدن تقاضا کوم د نافذه قوانینو مطابق په نوم د اخلال نظم عامه او اخلال د خلکو د مخشوشولو او مونږ دلته سرنوالیان لرو د دې لپاره قوانین لرو هغه باید په دغه سي افراد او اشخاصو باندې تطبیق.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ادعا کړې چې طالبانو له امریکایانو سره په خبرو کې ځینې غوښتنې مطرح کړې چې دا تری خبر دی. ښاغلی سیدی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې د انتخاباتو د ځنډیدو، دوی ته د 14 ولایتونو د سپارلو، د انزوریزو رسنیو او د ښځو د ونډې د محدودولو غوښتنې مطرح کړې دي. ښاغلی سیدی وایي دغه معلومات ورته یوې باوري سرچینې چې د امریکا او طالبانو له خبرو پوره معلومات لري ورکړي او د یې په اړه اسناد هم لري. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داسې غوښتنې د دوی له لوري نه دي مطرح شوي. د افغانستان د سولې علي شورا هم د احمد سیدی خبرې رد کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکول کیږي. افغان حکومت هم د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرې تایید کړي، خو ویلي دي چې دا خبرې د افغان حکومت سره په هماهنګۍ ترسره شوي او هڅه کیږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو ته زمینه برابره شي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملي اوالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته وویل چې افغان حکومت د دې خبرو پر بحث وړ مسایلو خبر دی، خو له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه خبرو اترو کې د یو لړ پټو معاملو په اړه خبر ورکول کیږي. وړاندې اوازه وه چې وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم یو شمیر ولایتونه ورکول کیږي چې د افغان حکومت له لوري دغه مسله رد شوه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر بیا وایي د مهمو ملي مسایلو په اړه له اسنادو پرته منفي خبرې جرم دی. ښاغلی رنجبر د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ویل:
د قانون پر بنا نشي کېدلی چې خارج د چوکاټ د قانون هر اپلت هر څوک ووایي، هر چې په خوله راغی ووایي. کله کله ډېر لوی خطر واقع کېږي ملي امنیت ته، ملي ګټو ته خطر واقع کېږي.
د کبیر رنجبر په خبره د نظر خاوندان د دې پر ځای چې د ملي مسایلو په اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي، خو لیدل کېږي چې په ځینو مواردو کې د ټولو اصولو خلاف څرګندونې کوي چې د داسې وضعیت دوام خطرناک دی.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې او شمیرګړي او د حقوقي چارو کارپوهان وایي هغه کسان چې د ملي مسایلو په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې کوي باید تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مو چلاوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای په تهران د واشنگتن اقتصادي بندیزونه به کابل هم د سوداګرۍ او اقتصادي اړخه اغیزمن کړي. د خونی مرستیال خانجان الکوزی د چهارشنبې پورس ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سوداګرۍ یو عمده برخه ایران دی چې له بندیزونو سره دا راکړه ورکړه اغیزمنه کیږي. له دې سره د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغانستان باید سره له اوسه هڅې وکړي چې په سیمه کې بدیلې سوداګریزې لارې ډېرې کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر ایران تازه بندیزونه اعلان کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په ایران د امریکا د بندیزونو له وضع کېدو سره هم مهاله د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د واشنگټن اقدامات د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصادي وضعیت هم ناوړه اغیز لري. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري له بل هر وخته ډېره غوړېدلې وه چې په ایران د امریکا بندیزونه دا راکړه ورکړه اغېزمنولی شي. ښاغلی الکوزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله اندېښنه داسې مطرح کړه.
ایران چون د افغانستان همسایه دی او موږ ډېر تجارت لرو د ایران سره، تاثیرات یې زموږ په اقتصاد باندې منفي دي. زه امیدوار یم چې افغانستان د دې تاجراتو نه مستثنا شي په داخلي حالت کې. اوس چې زه ګورم تاجرات ډېر جدي دي او دا به زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د ایران پر وړاندې د بندیزونو د لومړي پړاو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. ټرمپ خبرداری ورکړ هغه هیوادونه او اشخاص چې اوس هم له ایران سره سوداګریزې اړیکې پالي د امریکا په بازار کې به څه ونډه ونه لري. دا بندیزونه د موټرو او مسافر وړونکو الوتکو په پیر او پلور، د موټر جوړونکو صنایعو، د طلا او قیمتي فلزاتو په راکړه ورکړه او همدارنګه د بهرنیو مالي سرچینو څخه د ډالرو د پلور په برخه کې وضع شوي دي. په ایران دا زونه داسې وخت وضع شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې په وینا په دې وروستیو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګري 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. له دې سره د چابهار بندر څخه استفاده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پراختیا هم د افغانستان او ایران ترمنځ له ارزښته ډک بلل شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدیار بیا د کابل او واشنگټن اړیکو ته په کتو وایي چې امریکا د افغانستان اړتیاوې درک کوي او په ایران بندیزونه به په کابل جدي اغېز ونه لري.
د افغانستان حکومت هم په دې پوه ده چې امریکا د دوی یو مهاله ستراتیژیک ملګری ده او نشي کولای چې پر دې وړو مسایلو باندې هغوی د لاسه ورکړي. د افغانستان ځینې مجبوریتونه دي چې هغه نړیواله ټولنه او امریکا په هغې خبر ده، ځکه یو افغانستان یو غټ مجبوریت دا ده چې دوی اوبو ته لار نه لري. نو طبیعي خبر ده چې دوی ضرورت لري چې خپل اړتیا
د جمهور رئیس وایان هارون چخنسوري بیا د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په ایران د امریکا بندیزونه به ممکن نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو هم ناوړه اغېزې ولري. خو ښاغلي چخنسوري ټینګار وکړ چې اوس د کابل سوداګریزه اتکا په تهران او اسلام آباد کمه شوې او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پراخه شوې ده. د وویل افغان حکومت هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په ډېرېدو په ایران د امریکا بندیزونه افغانستان زیات اغېزمن نه کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مالیزیا په خوانی صدر اعظم تورن شوی دی چې په لسګونه میلیون ډالرې وهلی دي. دا مسله د مئی د میاشتې په انتخاباتو کې د پخواني صدر اعظم نجیب رزاق د ماتې سبب شوه. د موضوع جزئیات له عصمت سروان اورو.
د کوالالمپور محکمې د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد پخوانی صدراعظم نجیب رزاق د مالیزیا د ودی د فاونډیشن د پیسو په اختلاس تورن کړه او ویل چې نوموړي درې ځلې نږدې 10 بلیون ډالر وهلي دي. دا تورونه پر هغو سربیره دي چې درې میاشتې پخوا د هغو په خاطر نجیب رزاق ونیول شو. 15 کلن نجیب چې په ضمانت خوشي شوی دا تورونه ردوي. د ماليزیا حکومت د نجیب رزاق د صدر اعظمۍ په دوره کې د هغو میلیاردونو ډالر په اړه پلټنې کوي چې په نړۍ کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د چهارشنبې په ورځ د کوالالمپور د محکمې په تالار کې چې له خلکو ډکو قاضي د نجیب رزاق په ضد نوی حکم صادر کړ او له هغې وپوښتل چې آیا دا حکمونه ورته واضح دي. نجیب رزاق تایید کړ چې پر ټولو حکمونو پوه شوی دی. نوموړی ادعا کوي چې د ده خلاف د محکمې پریکړه سیاسي انګیزه لري. د نجیب خلاف یو حکم د پیسو مینځلو په اړه دی. که په دې برخه کې مجرم وپیژندل شي تر 15 کاله پورې بندي کېدای شي. په څلور نورو موردونو کې که مجرم وګڼل شي د هر جرم لپاره تر 40 کاله پورې بندي کېږي. دا پیسې د هغو 1.1 میلیون ډالرو یوه کوچنۍ برخه ده چې په وروستیو کلونو کې په مرموز ډول د نجیب رزاق په بانکي حسابونو کې اچول شوي دي. خو له دې سره سره نجیب هر راز غیر قانوني عمل ردوي. نجیب رزاق او میرمن روسمیا منصور د غلا په پیسو خورا مجلل ژوند ځان ته برابر کړی دی. په انتخاباتو کې د نجیب رزاق له ماتې وروسته د مالیزیا پولیسو د نوموړي د کورنۍ قیمتي وسایل او ملکیتونه چې ارزښت یې 230 میلیون ډالرو ته رسیږي مصادره کړل.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. زر